افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو نوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی. وګي اسنبلی د میاشتې 13 ده د 2023 کال د سپتمبر ل 18 سره برابر ده. مخله دې چې دې خبرونه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وای چې پرونی د ملګرو ملتونو د بشري چارو له همغږي کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. توماس ویست نن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې دغه غونډه ګټوره بللې او ویلې چې امریکا د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو په برخه کې ستر مرستندوی دی. توماس ویست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کارن ډیکر روانونه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په تیرو څه باندې دو کلونو کې امریکا په بشري چارو په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. د آسیا پراختیا بانک له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تازه مرسته د زیان ګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته ځانګړي شوې. د خبر پانې له مخې ټول دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دغه پیسې 100 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې له 1.3 میلیون زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. د امرسته 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کیږي چې په لسو ولایتونو کې د 1.5 میلیون ماشومان ملاتړ پرې وکړي او 500 میلیون له کرنې دی ودې د ملاتړ پر چارو لګول کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د امرسته لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د شل ټنه درملو او طبي وسایلو د لیک خبر ورکړی دی. د ترکیه انادول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغو مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمېر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و کمالي مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وای په اوکراین کې د روسي جګړه جیوپولیټیکي لانجې او اختلافونه ډېروي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د روسي جګړه د غراز د سیمې ثبات ګواښي او اټومي خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د سازمان له عمومي اسامبلې سره هم مهاله جوړه شوې وه. روسي د 2022 کال د فبروري په 13مه پر اوکراین یرغل کړی چې لا هم دوام لري او د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. بلورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ویتو د حق په وړاندې د ملګرو ملتونو په کمزورتیا خواشینی څرګنده کړه او د امنیت شورا د پراخېدو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته رسیدلې دي. شویګو پرون چهارشنبه تهران ته د سفر په مهال دا خبره کړې او په وینا یې د دوی اړیکې د لویدیز د ډیرو هیوادونو له مخالفت سره سره ښې شوې دي. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس د شویګو په حواله ویل پر روسیا او ایران د لویدیز له خوا د بندیزونو فشار بې ګټې دی او زیاته کړې ده چې د موسکو او تهران تعامل نوي کچې ته د رسیدو په حال کې دی. لویدیز پر ایران تور پورې کوي چې روسیې ته د اوکراین د جګړې لپاره پوځي تجهیزات په ځانګړي توګه د شاهد په نوم ډران الوتکې ورکوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې اروپایی ټولنه د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 1.3 میلیون یورو مرسته اعلان کړه.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه.
په دې اړه مو چې دغه مرسته به د افغانستان له وضعیت سره څومره مرسته وکړي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
اخلاقا دوی وظیفه لري چې افغانستان خلکو سره باید مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان خلک دونه مجبور دی چې د لوږې څخه د بېچارګۍ له مخې خپل ماشومان خرڅوي.
د تاجکستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان وضعیت د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي په دې هېواد کې د ثبات غوښتونکي دي. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې وروستي سیلاب یې لارې خرابې کړې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مروه د ولسوالۍ سړک د 13 شپه باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اروپای ټولنه د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپای ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوی و. د اروپای ټولنې مسؤلان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته ورکول کېږي چې اړو کسانو ته خدمتونه وړاندې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندشو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې د طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کار بندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندوی موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
و امردل چې اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا چې د اروپایي ټولنې دغه مرسته به د افغانستان له وضعیت سره څومره مرسته وکړي، دا پوښتنه اسدالله لودین د اقتصادي چارو له کارپوه از درخش حافظي نه د مرکې په پیل کړې ده.
که د افغانستان د خلکو سره
یو ډالر یا یو یورو هم مرسته وشي په دغه حالت چې خلک ډیر مجبوریتونه لري، فقر نهایی کشت رسیدلی دی، بیکاری یا بی آدم معیشت خپل اوشت رسیدلی دی، پا در حالت که دیل لگ مرست هموشی غنیمت ده. خب پدیش هرچی ده مرستی مستقیم آرین او مجبور خلق تا برسیگی او پلارا که ده حیف و مایل او زایی نشی. د مرستو د رسول پاکلا باید د نظارتي سیستم شتون ولري.
حافظ صاحب، پرله پسې توګه اندېښنه ښودل کېږي چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. څه فکر کوئ چې اروپایي ټولنې له مجبورۍ نه له افغانستان سره دا مرسته کړې ده؟
اروپایان چې ځان ته متمدن خلک وایي او د فرانسې انقلاب هم د غزې څخه پیل شوي دي او سنتی انقلاب هم دغه جای څخه پیل شوی دی او اعلامی جهانی دی حقوق بشر هم همدلته په اروپا کې پیدا شوی دی او د بشری حقونو لپاره دوی ډیرې داګانې لري، خو اخلاقا دوی وظیفه لري چې افغانستان خلکو سره باید مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان خلک دونه مجبور دی چې د لوږې څخه او د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان خرڅوي، خپل د بدن عذاب خرڅوي. نو په دې خاطر باندې دنیا په تیره بیا اروپا دا اخلاقي مکلفیت لري چې افغانستان سره مرسته وکړي.
او فکر کوئ چې دغه مرسته به د افغانستان د ستونزو بنسټیز حل وي او که نه؟ فکر کوئ چې د بنسټیز حل لپاره نورې لارې چارې پکار دي؟
که څه هم دا مرستې د اقتصادي ودې ځای نشي نیولی او تر ابده پورې دا مرستې هم جاري ونه ساتل شي، په دې چې اولویتونه د دنیا تغییر کوي. اوس د لیبیا هغه سیلابونه دي او په مراکش کې زلزلې پیښ شوي دي او د اوکراین جګړه هم د ډېر هیوادونو اولویت ده چې د هغوی پناه غوښتونکو خلکو سره دوی مرستې کوي او بشري مرستې هلته دننه په اوکراین کې کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان سره مرستې ډېر لږ شوي دي، نو پکار دي چې د افغانستان خلک او د هغوی په استازیتوب هر حکومت چې په اقتدار کې دي د دوی خپل د مشروعیت لپاره په اول ګام کې باید د فقر او د بیروزګاري پر ضد مبارزه وکړي او د هر دولت مشروعیت مستقیما متناسب دی په دغه مبارزه کې چې دوی د فقر پر ضد او د بیکاری پر ضد وردانګي او مبارزه کوي او د خلکو لپاره د رفاه او ښه ژوند زمینه برابروي. امنیت ښه دی خو امنیت کافي نه دی. د امنیت تر څنګ خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، لباس ته ضرورت لري او مسکن ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت ته پکار دی چې د لوی پانګونې لپاره زمینه برابر کړي. د سیو سیاسي بستر باید جوړ شي چې ټول دنیا ورته احترام وکړي او په رسمیت یې وپیژني، تر څو نړیوال مالي مؤسسات لکه ورلد بانک، لکه ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک، دا بانکونه او نور اکزم بانکونه د دنیا په ډاډه سره وکولی شي افغانستان سره مرستې او په عین زمان کې په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ وسي.
د اقتصادي چارو لپو ازرخش حافظي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 140 میلیون یورو د مرستې په باب مرکه وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د تاجکستان او ایران ولسمشرانو د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د خپلو لیدونو کتنو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. بل لور ته د قطر امیر ویلي هیواد به له افغانستان سره د نړیوالو د هڅو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلی په څنډه کې سره کتلی دي. په همدې حال کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویلي، هیواد د افغانستان په تړاو د نړیوالو د هڅو د ډیرو دو غشتون کیدی.
وفيما يخص الوضع في افغانستان نواصل التنسيق.
د افغانستان په اړه به موږ د نړیوالو هڅو د اسانتیاو په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو چې په پایله کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې اندېښنه لري د خبرو زمینه برابره شي. دغه راز په افغانستان کې سرپرست حکومت باید د دوحې تړون عملي او پر ځای کړي او په ډاډ سره د تیرو تیروتنو مخه ونیسي.
د قطر امیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري بحران باید د طالبانو د حکومت لخوا سم مدیریت سي او ټینګار یې کړی چې دغه هیواد باید بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه سي. هغه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت او په تیره بیا نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د حق پر ورکړې ټینګار وکړ. خطر چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سو پړاو خبرو او د دوی ترمنځ د دوهې تړون د لاسلی کوربه وو، اوس هم په ډیرو مسایلو کې د افغانستان او لویدیز د منځګړي رول ادا کوي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لومړنی لوړ پوړی بهرنی چارواکی دی چې د سږ کال د می میاشتې پر 12مه کندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره وکتل. د ملګرو ملتونو په ممی غونډه کې د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو سره ثبات ته لاره هواریږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د افغانستان څوکۍ تشه وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون نه دی کړی او د طالبانو استازي ته ملګرو ملتونو ځکه اجازه نه ده ورکړې چې تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر اوسه لوړه شمېره لري. په راپور کې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د موجوده ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ډېرو ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د زیګون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم وسوه د زیګون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی. اغلی سحر ویلي که چیرې افغانستان غواړي چې روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته د ډیری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشې لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیګون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمېر 250 ته راټیټ شوې. خو د لوګر ولایت یو اوسیدونکو زربینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نه موجودیت لامل نه زیږیدلی ماشوم ومړ. زرمینی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د ژمي په موسم هغه وخت چې زه امیندواره وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لارو وو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه و، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لورې د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان پر روغتیایي سکتور یې اغیز کړی. د روانې سنبلې میاشتې په نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 1,60 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدی شي مړ کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2 کلن بشري بحران ته کتنه کړې او د پیل په کرښو کې لیکي افغانان اوږد مهاله ثابتو حل لارو ته اړ دي چې په کار د بشري مرستې زیاتې اقتصادي ثبات رامنځته او په پراختیایي برخو کې مرستې بیرته پیل شي. د دې انسټیټیوټ په لیکنه د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، سمدستي د دغه هیواد بشري وضعیت چې له مخکې خراب و لا پسې خراب شو، چې په نتیجه کې په میلیونونو کسان خوراکي او نورو مرستو ته اړ شوي دي. 2 کاله وروسته وضعیت لا پسې خراب شوی او افغان میرمنې او نجونې هم په خپل ورځني ژوند کې د طالبانو سختو محدودیتونو سختې اغېزمنې کړې دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په وینا نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د مرستو د چمتو کولو او طالبانو د فشارونو ترمنځ یو انډول رامنځته کړي. په دې معنی په دې هیواد کې د سختو اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو چمتو کولو سره هم مهاله د کابل پر واکمنانو فشار راوړي چې خپلې سخت دریز پالیسۍ نرمې کړي. د دې انسټیټیوټ په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد به تر هغه وخته پورې د بحرانونو له کړۍ سره مخ وي تر څو چې ژورې اقتصادي ستونزې حل شوې نه وي. ډیپلومات مجلې په یوه لیکنه کې د طالبانو او نوې ډلي ترمنځ اړیکو ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې نوې ډلي یوه محتاطانه منځنۍ لاره غوره کړې ده. د ډیپلومات په لیکنه 2 ورځې وروسته له هغې چې په هند کې میشتو سلګونو افغان محصلینو په نوې ډلي کې لاریون وکړه او غوښتنه یې کوله چې د دوی ویزې دې وغځول شي او هم دې ورته په دې هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړل شي، د هند حکومت د 2023 او 2024 تعلیمي کال لپاره د افغان محصلینو لپاره 1,000 نوي تحصیلي بورسونه اعلان کړل. د هندي کلتوري اړیکو شورا چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت یو اجرایوي اداره ده ویلي چې هند افغان محصلینو د زده کړو د پیاوړتیا په برخه کې په خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. هند چې د افغانستان له پخواني حکومت سره هم ښې اړیکې پاللې، د افغانستان له بیا رغونې سره د میلیاردونو ډالرو مرستې تر څنګ په تیرو څه باندې 10 کلونو کې په زرګونو افغانانو ته د هغه هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړې زمینه برابره کړې وه. ډیپلومات وړاندې لیکي هند له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې تعامل هله پیل کړ چې له دې هیواد سره د بشري مرستو د څارنې لپاره په کابل کې یو ډیپلوماتیک 3 کسیز تخنیکي ماموریت پیل کړ. هند کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له دې هیواد سره په بشري مرستو کې هم لاس کړی دی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې د هند استازولۍ په یو بیان کې وویل چې د هند حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوه ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلي سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاښي کنډ او ته غځېدلې سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلی او خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او له امله یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخي ته غځېدلې سړک د تیرې شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپسې تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان، غریب خلک خپلو کارونو ته ځي. نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مرورې له پل څخه د غاښي کنډو پورې د غځېدلې سړک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سړک د 13 شپه باران ناګ او ډېر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سړک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، سول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سړکونه له تیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالي شوي وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
مروري ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% اور حل کړی دی. او د مروري د کانډو د پورته کم سرک چې دا غي 15 زیره خړونو کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته. هغه زینم مرور اور رغولي مروري ولسوالۍ په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو، کورونه تحديث مخ کړی و، هم کورون ته یو اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
نن د سپتمبر 20 د سولې نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې مو په افغانستان کې د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې. بل خبرونه کې دغه تفصیلي راپور درته خبرو. خو اوس به لاړ شو د کرکټ نړۍ ته. د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. نور به له بختیار ساحل واورو.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روانه سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري، چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه یې داده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یاد سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 8 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلاديش ته سیالي بایللې وه.